لا يزال كاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د زمي له یخنۍ څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندي ځایونه ته وړل شوي دي.
تر دې دمه د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه په نشه یي توکو 10,000 شاوخوا روږدي کسان پیژندلې او راټول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې غور ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د درملنې مرکز نشتوالی د جدي ستونزو لامل شوی دی.
زاینه لرم سرګردانه، باید دولت ښځو لپاره روغتون جوړ کړي چې ښځې ورشي او نشه پرېږدي.
دا چې د هیروینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه له ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه لرو.
د سر فشار لوړي، همدارنګه د وینې په جریان کې لکه ناپاکه وینه یا پاکه وینه دي کې هم یو ګډوډي منتري دي. ناپاکه وینه پکې زیاتېږي.
د پهلوان شمشاد په نوم یو معتاد وایي: نشې دومره کمزورې کړې یم چې اوس له یو عادي سړي سره هم سیالي نسم کولای.
مخکې چې کومه سندام کومه سکواره هغه اوس نشته. مخکې چې کومه زور راکړي هغه زور نه نشې وکړو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوه اجمالا، په دې سمور کې څومره ګڼه ګونه ده؟
پوهېږې چې دلته ولې دومره ګڼه ګونه ده؟
نه والا نه پوهېږم.
د دې سمور غوندې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته.
خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سمور چای خوښوي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د زمي له یخنۍ څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندي ځایونه ته وړل شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی یوې کمیټې ته وظیفه سپارلې چې په بیلابیلو ولایتونو کې هغه معتادین معلوم کړي چې د زمي د یخنۍ له امله یې ژوند له خطر سره مخ دی، او بیا یې د ژغورنې لپاره په تودو او خوندي ځایونو کې ځای پر ځای کړي. له بلې خوا د ځینو ولایتونو اوسېدونکو او شتمنو خلکو د ګډې همکارۍ په پایله کې د معتادینو د خوندیتوب لپاره د اوسېدو د ځای او خوړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل او هرات د بې سرپناه معتادینو لپاره وروستۍ دوه اونۍ ډېرې وژونکې او ځورونکې وې، ځکه د ژمي یخنۍ نږدې 40 بې سرپناه معتادین ووژل. دلته په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکارۍ د کابل له پولیسو سخته سیمې څخه بې سرپناه معتادین راغونډوي او د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره یې خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د بې سرپناه معتادینو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې هغوی د ژمي له یخنۍ څخه وژغوري.
تر دې دمه د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه په نشه یي توکو 10,000 شاوخوا روږدي کسان پیژندلي او راټول شوي دي، چې له جملې یوازې 6,500 تنه په کابل او هرات کې راټول شوي دي. هغه روږدي کسان چې سرپناه نه لري او له لوی خطر سره مخ دي، د هغوی راټولول د دې کمیټې له لومړیتوبونو څخه دی.
د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې به خلکو او سوداګرو په ګډه همکاري د هغو بې سرپناه معتادینو لپاره په هوټلونو، مسافرخانو او کرایي کورونو کې د اوسېدو اسانتیاوې برابرې کړې چې له ایران څخه دې ولایت ته په زور راشړل شوې دي. په نیمروز ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز مسؤل ډاکټر خلیل کاظمی ازادي راډیو ته وویل
در حدود 400 تا معتادین
نږدې 400 بې سرپناه معتادین د دې لپاره راټول کړل چې د ژمي له یخنۍ او توپان څخه خوندي پاتې شي. هغوی یې تودو کورونو ته یوړل او هلته خوراکي مواد هم ورکوي.
پروسکل هم د طالبانو حکومت د ژمي په لومړیو اونیو کې له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه معتادین راټول او زندانونو ته یوړل. که څه هم هغه وخت معتادین په زندانونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په زور د نشې پرېښودلو ته اړ ایستل شوي وو چې له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته یې بېرته نشو ته مخه کړل. د شریف او باقي په نوم دوه بې سرپناه معتادین چې تازه تودو او خوندي ځایونو ته وړل شوي وایي که د دوی لپاره د درملنې اسانتیاوې هم برابرې شي، ژمی به د دوی لپاره د درملنې یو ډېر ښه فرصت وي.
که په دې دوه درېو سړو اونیو کې له موږ سره مرسته نه وای کړې، د سړې هوا له امله موږ ټول مړه کېدو. موږ ته یې خواړه، کوټه او د ویده کېدو ځای راکړ، او د هوټلونو خاوندانو ته یې وویل که معتاد هر ځای وغواړي کولی شي چې په وړیا ډول پکې اوسي. په دې ډول به د وخت په تېرېدو سره زموږ څخه نشه پاتې شي.
موږ سره خپلو هیوادوالو مرسته وکړه او موږ ته یې د اوسېدو ځای، خواړه او پټو راکړ. که د پخوا په شان زموږ لپاره د درملنې اسانتیاوې برابرې شي او د درملنې مرکزونه بیا فعال شي، موږ له ځورونې پرته په خپله خوښه نشه پرېږدو.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې معتادین د ژمي د سړې هوا په وړاندې ډېر کمزوري او ژر ناروغه کیږي، ځکه د دوی په وجود کې د زهري موادو موجودیت او هغوی ته د کافي خوړو نه رسیدل د دې سبب شوي چې د هغوی وجود کمزوری شي او د یخنۍ په وړاندې مقاومت ونشي کولای.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره روغتون نشته. ځینې معتادې مېرمنې وایي چې د نشو پرېښودلو روغتیایي مرکز نشتوالي د ځمې سړې هوا او بېوزلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د غور ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د روغتون نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما چند سال که مواد استفاده میکنیم کودکای ما انتا گوشنه توشنه همیگی اعضا و
ویوشتکلان گلافروز لطلور کالو راهیسی نشه کهوی داوایی چه لمره میرم و تاتسو او رسته دا هم نشوه تواد سوله. گلافروز واس لخپل ورو بچانو سر دا غور ولاد پا مرکز فیروسکوی که پای وختین کور که وسیجی دا واس پر خپلو نشوب شرمانه دا او غالی چه نشه پریش دی. خو په غور کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره روغتون نشته.
زاین لرم سرګردانه، باید دولتي ښځو لپاره روغتون جوړ کړي چې ښځې ورشي او نشه پرېږدي.
ساړه ژمي او بېوزلۍ د معتادینو کورنۍ اندېښمنې کړي دي. 26 کلنه نجیبه او درې لوڼې یې نشه کوي. دا وایي څو ځله د معتادینو د درملنې مرکز ته ورغلې خو هغوی یې درملنه نه ده کړې. دا مېرمن اندېښمنه ده چې په روان ژمي کې به د خپلو بچانو ساتنه او پالنه څنګه کوي.
ماشومان مې شپه ورځ اوږي دي، تاسې ورته وګورئ په څه حالت کې دي. په ژمي کې ټوله مړه کېږي. په دې خټین کور کې نه د سونګ مواد، نه خوراک او نه د اخیستلو لپاره څه شته. نه پوهېږم چې څه وکړو.
د غور ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د روغتون نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. په دې اړه د دې روغتون مشر ډاکټر عمر لرزاد ازادي راډیو ته وویل:
خانم ها و اطفال را در خانه تحت تداوی قرار
موږ د ښځو او ماشومانو درملنه د هغوی په کورونو کې کوو. څرنګه چې په کورونو کې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي او زموږ درملنه هم نتیجه نه ورکوي، هیله لرم که هر مؤسسه مرسته کولی شي او یا دولت بودیجه لري د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره دی لس بستریز روغتون جوړ کړي.
په غور ولایت کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې بېوزلي، کورنۍ تاوتریخوالی او جګړې د دې سبب سوي چې ښځې د احتیاط په لومه کې ونښلې. د غور ولایت د ښځو د حقونو یوې فعالې زهرا نیازی ازادي راډیو ته وویل:
خشونت‌های خانوادگی، جنگ و بدبختی و
همچنین غور ولایت که کورنی تاوتریخوالی، جنگ او بدمرغی، دغه ډول بېوزلۍ او حقونه نه ورکول هغه جدي ستونزې دي چې د ډېری ښځو او نجونو د احتیاط سبب شوې دي.
مواد مخدر آغشته بسازه.
د ښځو د حقونو دا فعال داسې مهال د ښځو د احتیاط او عاملو یادونه کوي چې په افغانستان کې ځینو مرستندوی ټولنو په نادولتي ادارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله خپل فعالیتونه درولي او یا ځنډولي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د درملنې مرکز نشتوالی د جدي ستونزو لامل شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 1296 منځنۍ څپه واوري. پوډر یا هیروئین هغه سپین رنګه ماده ده چې معتادین یې په بېلابېلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې هم زرګونه ځوانان په دې سپینو زهرو ککړ دي. دا چې د هیروئینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې هیروئین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروئین چې دي، دا د یو ډول مواد دي چې د مورفین د استلیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوي درد آراموونکي درمل دي چې د افین څخه په لاس راځي، او هیروئین د مورفین څخه درې چنده قوي دي، په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدای شي او تیرېږي.
ډاکټر صاحب، که په نشه د روغ دي کس د نښو په اړه راته معلومات راکړئ چې موږ یې څنګه وپېژنو، څنګه ورباندې وپوهېږو چې دا سړی پوډر څه کوي؟
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ ته راځي، لاسونه رپیږي یا لرزه پکې منځ ته راځي، د سترګو کیسه تنګیږي، وړکیږي، د سترګو نه اوښکې راځي، داسې لرګېدونکې یا رپیدونکې آواز یا غږ د دې لري، او دې نه علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځې پیدا کیږي. بل غټه مهمه مشخصه نښه چې په دې کې ده، دی اکثره راز نشي ساتلی. که چېرته زموږ ډاکټر صاحبان یا کونسلران سره لږ څو خبرې سره وکړي، نو دوی خپل راز سمدستي تا ته وایي. ځې همدارنګه مخامخ غاښونه یې ټولو سره خرابیږي، مریض خوبوړی خوبوړی وي.
لنډمهاله اغېزې به د دې څه وي؟ یعنې که یو سړی دغسې د کمې مودې لپاره یې کاروي، پر هغه باندې به یې تاثیر څه وي؟
د لنډمهاله استعمال له کبله دې کې داسې ظاهرا پکې څه نه ښکاره کیږي، خو خپله دغه شخص د درد احساس کوي، دروژنه خوشحالي احساس کوي، او نور داسې بعضې کړه وړه یعنی داسې رواني تکلیفو ته پیدا کیږي. او اوږدمهاله کې د عضلاتو شخوالی پکې فوق العاده زیاتې، د سر فشار لوړې، همدارنګه د وینې په د جریان کې لکه ناپاکه وینه یا پاکه وینه دې کې هم یو ګډوډي منترزي، ناپاکه وینه پکې زیاتېږي.
دغه د استعمال په اړه راته ووایه چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروئین په څو طریقو باندې استعمالوي؟
یو د ورید یا د رګ د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي، بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي. دا د استعمال لارې دي. همدغه شانتې تاثیر هم په همدې پورې اړه لري. مثلا که چېرته د سوڼولو لارې دا استعمال شي، دغه د پوزې خپله یو قسم واړه ویښتان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخه نیسي، خو دا دې سره متضرر کیږي. دې نه علاوه دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده، دې کې مختلف امراض منځ راځي، لکه پورتنۍ د تنفسي سیستم ناروغۍ، لاننۍ تنفسي سیستم ناروغۍ، همدغه شانتې هغه عادي ناروغۍ به په مزمنه بدلېږي، سینه بغل تکلیف منځ راځي. که چېرته اوس کول شي مستقیما سږو ته داخلیږي، او د سږو په منځ کې چې کومې هوایي کڅوړې ته موږ ویو، دا د دود یا لوګو نه ډکیږي. دلته د مختلفو بکټریاو دپاره یو زمینه، یو میډیا جوړیږي چې دغلته به کیدای شي چې ټی بي جوړ شي، ټی بي یا لری رن دا مرض منځته راشي، یا مثلا یو الرژیک تکلیف منځته راشي، یا مثلا هپاتایټس منځته راشي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چې ته وایي دا به کې منځ راتلی شي. دې د علاوه موږ دا وینه چې پکې صفا کیږي، هم دې لري صفا کیږي، دغه د وینې صفا کېدل هم پکې مختلفي. درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي، نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي، د انفیکشن یا انتان لپاره لاره خلاصیږي، بیرونی میکروبون لپاره یو لاره هواریږي. لاره چې هوار شي، پوستکی لاندې چې کوم نسج یا غوښه یا عضله ده، دلته دا متضرره کیږي. چې کله متضرره شي، دلته پرسوب، سوروالی، درد، تبه منځ راځي. کمې پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډ استعمالیږي، دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي، تور زیړی او زیړ زیړی او سپین زیړی، ښه د انتقال یا ترانزیت لاره ان همدغه پیشکاری ده. همدارنګه ایچ آی وی یا ایډس هم منځ راځي. څلورمه خبره، د عضلې لارې که استعمال شي، نو د انعمال ته کېدای شي د نج منځ راشي یا جوړه شي. که ته د پیشکاری هغه موقعیت ونه پیژنې، نو کېدای شي چې د عصبي رګ هم اول شي. نو که چېرته اول شي، اول راوړي ګنساج مړ کیږي او چې کله مړ شي نو بس به مجبورن چې دغه خطه کې یعنی بله طریقه چې موږ ویلې د سترګو په کنجونو کې یا دا کې دا مخل کیږي نو د اوښکو د لارو جذبېږي نو چې کله دا جذب شي دغلته د انساجو التهاب یا پړسوب درد منځته راځي چې دا کله درد منځته راغی التهاب او پړسوب منځته راغی اوښکې تویي دا خپله د کسې د سترګو د کسې چې دا سره تنګیږي مرور د زمان کېدای شي دا خپل دید د لاسه ورکړي
که پر امیدوارو ښځو باندې د پوډرو د اغېزو په اړه راته معلومات راکړي
کم تاثیر چې په عامله ښځو باندې منځ ته راځي سره عامله ښځې چې موږ سره مخامخ شوي نو دوی بې وخته ماشوم زیږول پکې منځ ته راځي دویم سره ماشومان چې بیا پیدا شي ناڅاپي مړینه پکې هم منځ ته راځي دې نه علاوه ماشومان چې کله د دغه روږدې ښځو نه میندو نه پیدا کیږي نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي
رازا کم منگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی
تا سی غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چا ویلا
دا خبره می جازاده ای راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاصر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زمان سرسم و دخمنی که وی
ترون آوریدن کو تاسی لازاده راژیو چخه ده زهر و کاروان خبرونه آوری د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی پهلوان شمشاد د ورزش په ډګر کې قهرمان و ګڼی سیالۍ یې ګټلې او څو مډالونه یې اخیستي دي خو اوه کلنې نشې دومره کمزوری کړی چې له یوه عادي سړي سره هم د سیالۍ توان نه لري دا چې شمشاد ولې او څنګه معتاد شو او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه دا به خپله د ده له خولې واورو
لس کال پورې تعلیم کړی دی سبا مې بلسکاري کول او غرمې نه بعد تمرین ته تلم کلب ته وتلم اولمپک سره رسمی پهلوان یم شپږ کاله تمرین مې کړی دی ننګرهار کښې مې لوبېدلی یم لغمان کښې مې لوبېدلی یم کابل کښې یم دوه پنځوس کیلو کښې خپله قهرمان یم تقریبا شپاړس مسابقې لرم یو دانه باغ لرم نو ټول بورډ لرم مډالونه مې اخېستي دي او سنلیک مې اخېستي دي جایزې مې ډېرې ترلاسه کړي دي ان نازوان انډیوالان د لاسه په عمل راغلم اول م چرس وهل چرس نه بعد د شیشه شوله شیشې نه بعد پوډر شو بیخي داسې کړو اول خو جمع و جوش کښې وو هغې نه بعد چې کله عمل جوبل کړو خراب یې کړلو شپې م شیشې نشه وکړل کور کښې به وو هېڅ شی مو نه کړپ کړوپ به شولو خدای دا چی شو کله به مې ډنګ راواسه کله به یو تشناب خواته کله به بل کوټې ته مې ویل اوس سړی راغی اوس سړی راغی بیا به لاړم چې هېڅ شی مو نه بیا به کړپ کړو شو بیا به لاړم ډنګ به مې راواسه خوا دې خوا به وګرځېدم اخر مور به راپاسه چی در باندې شوي زه لیونه شوی چی شوی او چې مونږ په پاز شیشې کې به مونږ په ځان نه پوهېدو چې د شیشې زموږ ذهن خراب کړی بیا داسې وخت راغی چې هېڅ مې شیمه نه لرېدلو هغه نه لرېدلو پهلواني خوند رانه کړلو ورزش خوند رانه کوي خپل خپلوان نه دور کړم کورنۍ نه دور کړم کلب او تنور هر څه مې پرېښوده مې زموږ د کورونه ډېر لرې ځای وو مالته به هدیرې طرف ته مالته به اوسېدم نیشه به ورسه مې کول څه به درنه پټو هغه به کله به مې یو شی د چانه پټ کړې بل شی دې ته مجبوره کړلو دې دا نشه داسې ده چې هر شته مجبوره کوي دماغو نه ختم کړو بدن نه ختم کړو نو مخکې چې کومه سندام کومه سکواره هغه اوس نشته لري حافظه زموږ دې خرابه کړې ده مخکې به چې کومه څه زور راکوي هغه زور رانه نشي اوبه کړو کومه څه ناسته پاسته مې کوله یارانو سره دوستانو سره خپلو خپلوانو سره هغه سیلي هغه هېڅ شی م راکې پاتې نه دی هغه وخت کې و چې مثال ورزش مې کولو دوه درې کسان مثال خو به دور و سه غېږه به اته نهو سره به مې غېږه وکړله بیا م ستړی نوم دور به مې چې وګټو نور به ودرېدم لین کښې اوس چې عملي یم یو د ځان نه مې چې وړوکی مې کمزوری مې هغه مس نه شم وهلی چې نشه ډېر ضعیب کړی یم چې مثال خبره نشه مې نه کړی قهرمان به مې ځې ته به رسېدلی وم مډالونه به و کلب به مې و شاګردان به مې و عملي شوم هر څه پاتې شو رم نو اوس ازېده نو نږدې وم نو
ایا په هدلاس ایا په هدلاس یخنی او سړه هوا د متاجرو د مړینې سبب کیږي دا معلومات به د ډاکټر واحد الله کو شان د خپلې واورو
متدین چې دی دوی په آزاد هوا کې اکثریت ژوند کوي دوی خو پوره انرژي خوړه د نخلی او لبل پلو مناسب البسه ورته نرسیږي او یو جوړه کالی کی همیشه او د دوی د ګرمولو لپاره هم شی نشته په محیط کې چون د تبابت د نگانه د مقاومت کم ده د دوی بدن ډېر زر حرارت ځای کوي او یو مشکل د هایپوترمیا یا د بدن د وجود د حرارت کمواله د سره مخامخ کیږي نو دې لپاره دوی یخنی دی بند ډیر زر تاثیر کی د بدن حرارت ځای کیږي چې کر بدن حرارت ځای شو د کومات زی اخر د وفات کیږي
آیا په هیدلاست
تازه د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل په ښار کې د چایو څښلو لپاره یوازې یوه سماوار ته ورځي او دا خو لا څه چې کور ته هم له همدې سماوار څخه چای وړي، خو په کومه ورځ چې د دې سماوار چای ونه څښي نو ناروغه کیږي. دا چې اجمل ولې یوازې د همدې یوه سماوار چای څښي، که یوه نه چکي ولې ناروغه کیږي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمالا، په دې سماوار کې څومره ګڼه ګوڼه ده؟
پوهیږې چې دلته ولې دومره ګڼه ګوڼه ده؟
نه والا نه پوهیږم.
د دې سماوار غوندې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته. وګوره، دوه منزله رستورانت دی خو په دواړو منزلو کې ځای نشته.
رښتیا هم بیخي ډېر مېلمانه لري.
فریجانه، یوازې دا مېلمانه نه دي، ځینې خلک کورونو ته هم چای ځنی وړي. دا سماوار په ټول ولایت کې مشهوره دی.
خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سماوار چای خوښوي؟ په دې چای کې دوا ده که بله خبره ده؟
او دوا ده؟ زه چې په دوه درې ورځو کې ورته را نه شوم، بدن مې سست وي، پر سر مې درد وي او ځان مې هم درد کوي. د دې سماوار چای چې وڅښم بس روغ او جوړ شم.
بازار د هر ډول چای ډک دی، هر څوک یې رانیولی شي. که هیل او زعفران وراچوي هغه خو موږ هم وراچوو، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
یوازې ایل او زعفران نه دي، خبره په وچ چای او اوبو یشولو کې هم ده.
ما د افغانستان د څو ولایتونو چای څښلی دی. په بازار کې چار ډول چای خرڅېږي، ما رانیولی دی خو خوند یې داسې نه دی.
خو د ځینو خلکو په لاس کې خاص برکت وي.
د ځینو خلکو په لاس کې به رښتیا هم چې برکت وي، خو په ټول افغانستان کې یوازې د دې اوسه مور چې په لاس کې برکت دی.
ما هم په ډېرو ولایتونو کې چای څښلی، خو د دې چای خوند مې د هېڅ ځای په چای کې نه دی لیدلی. زړه مې غواړي چې بیخي د دې سماوارچی شاګرد شوم.
دا لا بله که د چای لپاره د سماوارچی شاګرد شوې.
ولې زړه ته دې نه لویږي؟
ولې مې زړه ته نه لویږي نسوره؟
ګوره چې ناسم ډېر مهم دی.
اجمل جانه، ته خو د دې چای ډېر صفتونه کوې او رښتیا هم ښه خوند کوي، خو په دې هم نه ارزي چې ته یې بیخي مرید شې.
ته خپله وایې چې دا چای ډېر خوند کوي، خو بیا ولې شک ورباندې کوې؟
ما ته شک پیدا شو چې خلک ولې په ټول ولایت کې دا چای خوښوي. ستا په دلایلو مې قناعت ونه شو.
نو دا خو یو څوک هنر لري او نور یې نه لري، په دې کې نو د شک څه خبره ده؟
زه خارجي وادونو ته هم تللی یم، څو ډوله چای مې څښلی دی، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
بې ځایه شک مه کوه، خپل چای دې وڅښه.
یاره خدای مې د غاړې نه بندوي، د دې چای تر شا خامخا څه خبره شته.
خاشم لالا وای چې ستا سماوات تر بل هر سماوار ډیر مېلمانه راځي، دا خبره رښتیا ده؟
هو قومندان صاحب، ستاسو خبره سمه ده.
نو ولې ستاسو چای څه کمال لري؟
زمونږ د چای اوبه عادي اوبه نه دي، مادني اوبه دي.
نو له مادني اوبو څخه خو مونږ هم څو وارې چای دم کړی دی، خو بیا یې هم خوند ستاسو د چای په ډول نه دی.
مونږ خو چای ته زعفران ویل مور اچو.
زعفران ویل خو مونږ هم مور اچو. اصلي خبره وکړه،
زمونږ چاینکې او ګیلاسونه صفا دي، اوبه هم په اورې شو او ښه ډېرې شو.
دا گاڑی وڑی خبری دی پری دا اصلی خبر اوکا
بل دا چی ما ایس وقت بیاودا سا چای نده دم کرده
نو چای لاودا سر ساڑه لری ریختی آراتو وی چلو چایو سر چشای گرده وی
سیب ایس شای نور گرده هم بس خپل اخلاس ور سر گرده هم
سنگ اخلاس ور سر گرده وی
مانا دیر زیار ور سر گالم
خا تو اسلو پولیس ور سر چالاکی کوی ها
قماندان سیب زر اختیار ویم چالاکی نکوم
بس بس نور خلق نشی غلوالای موک ثابت کرده دا چه تا پا چایو که چشای گرده وی موک چه ستاسی پا سماوار چا پا وحلا پا هر چه پوش بولو
قماندان سیب پسی چی پوش وی
تاسی پا چای که تاریا گرده وی ستاسی چای خواندور نده بلکه خلق مو پا تاریا کو موتاد کرده دی زگنو ستاسی سماوات رازی دارا پورو گورا
قماندان سیب دادی سی چی را پورده
موک ستاسی وچ اولون چه لابراتوار تا واسطه و چه حل تا دکترانو گوری ډاکټرانو لیکلی دي چې په دې چای کې تاریخ ګډ شوی دي
قماندان صاحب ما په چای کې تاریخ نه دی ګډ کړی ډاکټران به خطا وتلی دا خو ګناه ده زه دا کار نه کوم
موږ په دې باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو نور خلک نشي غولولی ته به خامخا خپل د دې ناولي عمل سزا وینې
قماندان صاحب زه بې ګناه یم ما خوشی کړی
چوپ شه دروغجنه دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې زه بې ګناه یم پورا خار دی د خپلو شخصي ګټو لپاره په نشو اخته که او بیا وایي چې زه بې ګناه یم